دوستانو د خبرونې د لومړی برخې وخت ختم شو. یو ځل بیا له ښاغلي محمد حکیم تورسن صاحب نه چې د سیاسي مسلو او پوځي کچارو کارپوه دی ډېره مننه کوو د خبرونې په لومړۍ برخه کې له موږ سره. د خبرونې په دومه برخه کې به بیا هم ښاغلی مطمئن صاحب او د ولسي جرګې غړی ښاغلی اسدالله سعادتي او د ولسي جرګې پخوانی غړی او ژورنالیسته محترمه ملالۍ شینواري له موږ سره. خو اوس د خبرونو وخت دی. د افغانستان مربوط خبرونه به د قسیم سلیمان نه واورو، ورپسې نړیوال خبرونه به رضوان الله مراد وړاندې کړي او بیا به خپل بحث ته دوام ورکړو. له موږ سره پاتې شئ.
یو پاکستانی پلاوی چې مشریه د دغه وخت پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری کوي نن کابل ته راغی. پر پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د یوې تروریستي حملې مخه نیول سوی او نن د افغانستان له هوایي پوهنتون څخه 144 اتیا کسان فارغ شول. د هم بشپړ خبرونه. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغی. ښاغلی زرداری نن له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. د اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د دغه لیدنې په اړه نن خبري اعلان ته وویل په دغه لیدنې کې په سیمه کې وروستي بدلونونه د افغانستان او پاکستان اړیکې او د سولې د ټینګښت د څرنګوالي په اړه د دواړو لورو ترمنځ بحثونه وسول. دغه پاکستانی پلاوی چې پکې د دغه هیواد مخکنی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم شامل دی نن له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان حکومتي چارواکو سره همګوري. د ملي امنیت ریاست وایي پر پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د یوې تروریستي حملې مخنیوی کړی. دغه ریاست ویاند عبدالحسیب صدیقی نن په کابل کې خبر اعلان ته په دې اړه معلومات ورکړل. د ملي امنیت ریاست یوه تروریستي شبکه نیولې چې غوښتل یې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ترور کړي. د دغې حملې طرحه کوونکی قاري حمیدالله نومیږي چې د حقاني شبکې یو قومندان دی. ښاغلی صدیقي ویل په دې تړاو یې د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې له یوه کور څخه چاودېدونکي مواد هم ترلاسه کړي چې غوښتل یې په دغه حملې کې ورڅخه کار واخیستل سي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي وایي لا هم دغه کمیسیون خپل کار نه دی پیل کړی او په خبره دا کار به د دې سبب وګرځي چې نړیوال د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې له افغانستان سره مرسته ونه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی توحیدی وایي تر اوسه د یاد کمیسیون لپاره نوی رئیس رسمان معرفي سوی نه دی. د انتخاباتي اصلاحاتو 15 کسیز کمیسیون امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی تر سفر مخکې د جمهور ریاست د یو فرمان له مخې رامنځته سو چې وروسته بیا اجرایي ریاست د دغه کمیسیون د رئیس پر غوراوي مخالفت څرګند کړ. او د افغانستان له هوایي پوهنتون څخه 144 اتیا کسانو نن د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان د هوایي ځواکونو د قمندانۍ ویاند محمد نادر رئیس خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې فارغ شوي کسان په هوایي پوهنتون کې د یو کال لپاره د پیلوټي او انجینري په برخه کې روزنه لیدلې. د ښاغلي رئیس خیل په خبره د لتیرو شپاړو کلونو راهیسې د هوایي ځواکونو لومړی پړاو فارغ شوي افسران دي. د کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د اسلامي دولت په نامه ډلې د عراق د حکومتي ځواکونو پر ضد چې د بیجی نامه د تیلو لسترو تاسیساتو دفاع کوي تازه بریدونه پیل کړي دي. عراقي ځواکونه وایي په سیمه کې د وسلوالو له سختو حملو سره چې نن سهار پیل شوې مخامخ دي. که څه هم چې عراقي ځواکونه د بیجی تاسیسات د اسلامي دولت له ډلې بیرته نیولي خو رپورټونه وایي چې یو شمېر وسلوال چې ځان وژونکي دي د بیجی د تیلو د تاسیساتو په داخل کې موقعیتونه نیولي دي. پاین حال کې رپورټونه وایي د عراق یو مطرح ژورنالیست په پایتخت بغداد کې په خپل کور کې وچل شوی دی. د عراق د ژورنالیستیکو ازادیو د څارنې ادارې ویلي راید الجبوري په زړه په مرمۍ وشتل شوی دی. تر اوسه د دغه عراقي ژورنالیست د وژنې انګیزه نه ده معلومه، خو د وژل شوي ژورنالیست همکارانو ویلي چې راید الجبوري ته په دې وروستیو کې ګواښونه کېدل. جبوري د الرشید په نامه خصوصي تلویزیون ته خپرونه وړاندې کوله او ورځپاڼو ته هم لیکنې کولې، خو یو عراقي چارواکي بیا ویلي چې لومړني تحقیقات ښیي چې راید الجبوري ځان وژنه کړې ده. د بې سرحدو خبریالانو نړیوالې ټولنې ویلي دغه عراقي ژورنالیست ته ګواښونه ښایي د دې هیواد د سیاسي څیرو لخوا شوي وي. د یمن حکومت د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې د دې هیواد د ژغورلو لپاره د مځکنیو ځواکونو مداخلې ته اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یمن استازي په خپل لیک کې ویلي دا سازمان باید لږ تر لږه د یمن د عدن او تایس ښارونو د ژغورلو لپاره ژر اقدام وکړي. په یمن کې لری کړی شوی ولسمشر عبدالربو منصور هادی ته وفادار ځواکونه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د ایران ملاتړ برخمن حوثی شیعه وسلوال په خپلو کې په جګړه بوخت دي. دغه راز سعودي عربستان د هغه سیمه ییز ائتلاف مشري هم کوي چې پر حوثی وسلوال هوایي حمله کوي. که څه هم چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په دې وروستیو کې د یمن عدن ښار ته یو کم شمېر ځمکني ځواکونه استولي، خو دا ائتلاف په اوس وخت کې د پراخو ځمکنیو بریدونو د پیلېدو خبره ردوي. د برتانی خلک نن د پارلمان د عوامو د جرګې په انتخاباتو کې رای ورکوي. دا انتخابات خی په اروپایي ټولنه کې د لندن غړیتوب له پښتنو سره مخ کړي او له برتانی څخه د سکاټلند د جلا کېدو احتمال هم قوي کړي. نړیواله ټولنه په برتانی کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي او د ناټو تړون اټومي وسلې لرونکي غړی هیواد دی، له نننیو انتخاباتو نږدې څارنه کوي. د 650 کسیزه پارلمان د نویو غړو د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونه د لندن په وخت د سهار په 2 بجو پرانستل شول. په دې انتخاباتو کې د برتانیې د اوسني صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د مرکزي چپلاسي کارګر ګوند مشر اډ ملبن ترمنځ نږدې سیالي ده. اډ ملبن له برتانویانو وغوښتل چې د دې ګوند ته رای ورکړي. دی وایي له خپلو رایو کار واخلئ، کارګر ګوند ته رای ورکړئ، راځئ چې په ګډه داسې هیواد جوړ کړو چې بیا خلکو ته کار وکړي. خو دواړه مشران ټینګار کوي چې په غوڅ اکثریت سره به دا انتخابات وګټي. د چین ولسمشر شي جن پینګ نن له روسیې، قزاقستان او بلاروس څخه کتنه پیل کړه. چینی مشر به د لږ وخت لپاره په استانه کې تم شي، بیا به په مسکو کې چیرته چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جرمني د نازري شم د ماتې د اویمې کالیزې مراسم دي ګډون وکړي. که څه هم چې د نړۍ ګڼ شمېر ډیپلوماټان د مسکو په دې مراسمو کې برخه اخلي، خو په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله یو شمېر اروپایي مشران دا مراسم بایټکاټ کړي دي. ټاکل شوی دی چې شي جن پینګ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین او د روسیې له صدر اعظم دیمیتری میدویدیف سره وویني. چینی چارواکو ویلي شي جن پینګ به د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د ابریخمو د لارې او نورو اقتصادي پروژو په اړه خبرې ترسره کړي. او د ایران دولتي خبري آژانس وی تهران هغه بروډونکو کشته چې د مارشال جزيري بیرغ پرې لګیدلې او ایران سمندري ځواکونو نیولې و خوش کړه. ایران دا کشته چې د عملی چلیشتنه پکې سپارو د 13 اپریل میاشت په 28 نیټه په هرمز تنګي کې نیولې و. دا کشته د ایران د سمندري ځواکونو د غزمو کشته یو د ایران اوبو ته وړې و.
آزادی پڅپو کې
در امواج آزادی
درنو عزت مند اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه دومه برخه ته خراغلاس ک خبرونه نه تعقیب کړی یا دونه کو چې په دې برخه کې د سولې پاړه او په خاص ډول د قطر د ورستیو خبرو یا غونډې پاړه بحث کوو. محترم ملمانی دی د ولسی جرګې غړی خاغله اسد الله سعادتی او د ولسی جرګې پخوانی غړی او ژورنالیست محترمه ملالی شینواری او دغه راز د سیاسي مسلو کارپو خاغله نظر محمد مطمئن.
بله، در قسمت دوم به مهمانای عزیز خود خوش آمدید میگوییم و آقای سعادتی شما موضوع را تعقیب میکنین. به عنوان مقدمه چی گفتنی دارین؟ 20 سال به کجا میرسه؟ 40 سال است از سال گپ میزنیم، خب تا حالا خب به نتیجه نرسیدیم. چه بفرمایید.
تشکر، سلامت باشید. سلام به شما و به کل شنوندگان محترم رادیو آزادی.
تشکر.
و با امید این که روزی نزدیک باشه که افغانستان یک صلح پایدار را تجربه بکنه و ما به یک ثبات برسیم، از این جنگ و بدبختی و خونریزی نجات پیدا کنیم. اما یکی واقعا این روز کی است و چی وقت میه، من فکر میکنم تا حد پیش بینیش سخت است. اگر چند چیزی را که در قطر یک کنفرانسی که چند وقت چند روز پیش بود در اوج جلسه، خوب به هر حال خوبی های خودم داشت و مشکلات و نواقص خودم داشت. مشکلات و نواقصشی بود که یکی از طرف ها اشتراک نداشت، دولت افغانستان نمایندهش وجود نداشت، نماینده طالبان بود به شکل رسمی و نماینده حزب اسلامی هم بخش او بخشی که به هر حال مخالف است و می جنگه با دولت اونا هم بود. یک بخش جامعه مدنی و شخصیت های مستقل و بعضی از نماینده های احزاب و جریان های سیاسی هم بود. مباحث تا حدودی فکر میکنم متفاوت تر از مباحثی بود که در گذشته در رابطه با صلح مطرح میشد. امیدوار هستیم که اگر دوام پیدا بکنه در جلسات بعدی باز به نتیجه منتج شود که طرف دیگه قضیه که دولت افغانستان است و حضور داشته باشد تا در واقع گفتگو شکل واقعی بگیره، چون جنگ بین دولت افغانستان و مخالفین مسلح است. بدون حضور دولت افغانستان بحث صلح اساسا منتفی میشه، اگرچه میشه زمینه های صلح ارزیابی کرد. ما امیدوار هستیم که طرف های مختلف به این نتیجه رسیده باشه که جنگ جز ویرانی، جز قربانی مردم، جز خرابی و جز دربدری فایده دیگر نداره و بهترین است که بیاییم
مطمئن صاحب
صلح کنیم و از طریق
بخنه دیره غوانم چون سعادتی صاحب ساسی پی اجازت چون دا موضوع مستقیما مطمئن صاحب پیوه لیکنه که لیکلیو چی دا پاگواش گونده پا زور آزموینی دا دیپلوماسی بریا لکه څنګه چې سعادتی صاحب اشاره وکړل چې جنگ د حل لار نه ده او هیله ده چې ټول سره نتیجې ته ورسیږي چې رسمي خبرې پیل کړي. نو دا خبرې چې رسمي نه پیل کیږي مشکله په کوم ځای کې ده مطمئن صاحب؟
الکوزی صاحب زه بیا هم د دواړو میلمنو ته چې نوي راغلل سلامونه او بیا هم اورېدونکو ته هغه چې تازه زموږ سره په لیکه سوي سلامونه وایم. ستونزې که موږ وغواړو چې له منځه یوسو بیا دومره غټه ستونزه نه ده، خو که چیرته افغان حکومت او نړیواله ټولنه ستونزه له منځه نه وړي نو دا به بیا هماغسې دوام کوي لکه درلس کلونه چې د کرزي صاحب په دوره کې دوام وکړو. زما په یاد دی کله چې د دوشیشه د جاپان کنفرانس وشو هلته موږ هم پکې ګډون درلود، لغه ورسته د فرانسې کانفرنس وشو او بیا پلان و چې په ترکمنستان کې هم دغه لړۍ دوام پیدا کړي، خو داغه وخت د حکومت چارواکو له خوا نه هغه لړۍ بنده شوله. زما سره اوس بیا هم دغه ویره ده چې دا یو ښه پیل و د قطر د پکواش کانفرنس. که دغه کانفرنسونه دوام پیدا کړي مخالف لوري له یو بل سره کښینی نظرونه تبادله کړي خپل وړاندیزونه خپل غوښتنې
مطمئن صاحب معذرت غواړم مطمئن صاحب یو دقه په دې کانفرنس کې د پاگواش په کانفرنس کې ګوره چې دغه قطنامه خو نه وځکه چې دا رسمي غونډه نه و د دوی په وینا ولی وړاندیزونه شوي دي چې یو زه بس لنډ درته وایم طالبانو ته د سیاسي دفتر پرانستل شي، له تور لسنه د طالبانو مشرانو نمونه لري شي، له ګاونډیانو سره د ښې اړیکې وساتل شي، بهرني پوځیان د افغانستان ووځي، د ښځو شرعي حقوقو ته د درناوی وشي او په اساسي قانون د پراخ بحث وشي، په دې کې کوم ماده کې یا په کوم وړاندیز کې ستونزه ده چې په دې باندې سره نه جوړیږي؟ ولې ولې دا خبرې رسمي نه پیل کیږي؟ ستاسو په نظر مشکل په کوم ذکر دی؟
ګوري الکوزی صاحب د دفتر پرانستل چون دا یو ضرورت ده او اصول دی، افغان حکومت بند کړی و د امریکا ته وړاندیز کړی، اوس که افغان حکومت دا وړاندیز وکړي یا هغه ګډونوال چلته ګډون کړی په ګواش کې او دا تایید کړي چې دا یو ضرورت، نو دا بیا اسانه ده. زه فکر کوم امریکایان به دې طلبی کوي خو دا په افغان حکومت پورې اړه لري. خو متاسفانه د په ګواش تر کانفرنس دوه ورځې وروسته په پارلمان کې افغان چارواکو سرګندونه وکړه او هغه ویل چې کوم غشتن چې طالبانو کړی دي دا د غوی نظر ده او د ګډونوالو نظر ده او دا د حکومت لخوا نه منل کیږي. که دغه سی ونه منل شي نو دا بیا ستونزه ده.
د سولې شورا معاون خو ویلي بخنه غواړم د سولې د شورا حکیم مجاهد ویل چې په تور لسنه د تور لسنه د طالبانو د مشرانو نمونه باندې منکار پیل کړی دی، پرونی ویل دا خبره وکړه زمونږ راډیو نه نشه شو او دا هغه مشکل ان یو د طالبانو ته دفتر، دویم تور لست، بل د ګاونډیانو سره غاړي کې خو د افغانستان مخ د مخ نه ټینګ کړی دی، ښاغلی اشرف غنی د پاکستان سره ماړي کې ټینګ کړی دی، دونو سره بهراني پوځیان په خپله افغانستان نه وتلی دی او ډېر محدود تعداد پاتې دی. د ښځو شرعي حقوقو ته تاسو طالبان وویل چې موږ درناوی کوو هغوی هم ده، نو مشکل په کوم ځای کې پاتې دی؟
مشکلات ما در تو ویلو چې زه فکر کوم سولې ته تر ډیره حد که یو طرفه ژمنتیا وي او دوه اړخیزه ژمنتیا نه وي دا نه کیږي. ګوري د تور لیست خبره ده، دا چون نړیوال اصول دي مقررات او په افغانستان کې حکومت ته هغه نړیوال مقررات به دی عملي کوي. د تور لیست څخه د نمونو ایستل به افغان حکومت وړاندیز کوي. کله چې افغان حکومت وړاندیز نه کوي یعنی
وکړه
نه کیږي.
همدارنګه
سولی شورا کړی دی، ګولی سولی شورا او حکومت فرق سره لري. سولی شورا په هغه پوزیشن کې نه
حکومت ټاکلی، سولی شورا خو د حکومت یوه برخه ده، صرف د حکومت یوه برخه ده، یعنی د حکومت لخوا نه ټاکل شوي دا کسان. مطمئن سیب
الکوزای صاحب که د سولی شورا و زه پوهیږم، خو اوس ولې د هلته ګډون پکې ونه کړ؟ ولې کیم کوچی په لوړ پوزیشن کې هلته ګډون کوي؟ چا
مطمئن سیب یوه دقه د قاضي صاحب امین خبرې به واورو. محمد امین وقاد چې دی هم یو جهادي شخصیت هم دی او د سولی شورا کې هم ډېر فعاله دی، د دې خبرې به پرون د خبرې کړي دي، یوه برخه به واورو. یوه دقه یو څو ثانیې دا به واورو، بیا به تاسو پرې وروسته سعادتي صاحب هم پرې خبرې وکړي، تاسو هم پرې خبرې وکړي.
دا څو کاله جنگ چې روان دی او مدعی معلوم نه دی، مدعا معلوم نه ده، اجنډا معلوم نه ده، جنگ څوک یې سره پاره کوي؟ موږ دا شپږ کاله پیغام ورکو مصالح مخالفینو ته، ځواب نه راکوي. نو په دې بیان کې لږ انصاف کړی دی. باقي کې د طالبانو تحریک فعلي وضعیت، طالبانو تحریک څنګه راوټکېدلو چې د مخلصو مؤمنو مجاهدینو او شهیدانو هغه اهداف پیمال شوي او امن بیز نه و، موږ هغه امن هم قایم کړو، اهداف هم تم تحقق ورکړ چې هغه نفاذ شریعت او امنیت او ثبات دا خبرستی وینه د گذشتان مجاهدینو د شهیدانو. نو ویل دي چې د خارجي نظامی د امریکا وی د غی ملګرو نظامی قوا او حضور د جنگ تداوم مرده او د دې قوا وتل د ټول په لیدل دي دغه یستي هدف ده. دا خبر موږ په دې ځای کې چې افغانستان یو لک 50000 عسکرو وتل محاربي حالت پای ته ورسید، د تمویل او تجهیز او تعلیم په نوم به محدود پاتې جنگی قابلیت نه لري، خو که د سولې خبره پیل شي په اتفاقا ټول افغانان او اجازه موږ میلمانه د نو درانه او سلامت خورو کورونه درش. افغانستان په لږ زر نه ساتل کیږي، افغانستان په لشت لکم په زور نه ساتل کیږي، افغانستان په ملي وحدت او قومي وحدت او محبت ساتل کیږي. نو که موږ او تاسو سره سوله پیل کو، خبرې پیل کو، انصاف وکړو، اساسي قانون باندې بحث کېدلی شي، پورګانونو باندې بحث کېدلی شي، په پیغامونو باندې بحث کېدلی شي، په لاسته راوړنو باندې بحث کېدلی شي. او دا یوازینی اعلامیه ده چې دوی کې خپره کړې دي چې ښځې حقوق لري، سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي، او هغه باید په امن وي.
سعادتي صاحب د وقات صاحب خبرې مو اورېدلې، ستاسو نظر څه دی په دې ارتباط؟
درست است، البته ما میخوایم یک چیز توضیح بدم که در قطر چون امی مشکل وجود داشت که طرف حکومت نماینده نداشت، شورای عالی صلح هم دو تا از اعضاش بود از آدرس شورای عالی صلح نبود، بنابراین موضع گیری ها یا مواقف یا موقف طرف ها اونجا شنیده شد. طالبان موقف خودش را بیان کردن، حزب اسلامی موقف خودشان را بیان کردن و در موقف طالبان در یک دو سه مورد تغییر ملاحظه می شد، چرخش آمده بود در رابطه با اصل پذیرش قانون اساسی، که قانون اساسی یک ضرورت است در هر کشور، البته بحث تعدیل و اینها سر جای خود باقی بود، بحث حقوق زنان و حقوق آزادی بیان، حقوق اتباع اینها مطرح شد در اوجه، همچنین بحث ساختار مشارکتی قدرت که همه اقوام حقش در قدرت در نظر گرفته شوه، اینا بحثای مثبتی بود که در اونجا در نظر گرفته شد. ولی خب بحث اختلافی که اونجا بود این بود که نظر اشتراک کنندگان کلگی یکسان نبود، متفاوت بود در رابطه با حضور نیروهای خارجی بود. یک تعداد حرف وقات صاحب می گفتن که بخش اعظمی از نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شده، یک بخش کمی اگر مانده اینمی یک فرصت است برای صلح و میشه که او یک خودش یک بخش یک جزء از صلح باشه، یعنی او ارتباط داره به وضعیت جنگی در افغانستان. تا زمانی که جنگ در افغانستان دوام داشته باشه، بهانه حضور یا تا نیاز حضور خارجی هم در افغانستان وجود داره. هر زمانی که جنگ از افغانستان گم شوه، واضح است که همین نظر قاد صاحب اونجا مطرح میشد که واضح است که خارجی ها اینجا دیگه بهانه هم نداره که باشه و مردم افغانستان هم ممکن روابط خودش با اونا طور دیگه ای تنظیم بکنه. این نظریات در اونجا مطرح بود و چیزی که پگواش به عنوان جنبندی بیرون داده طبعا اعلامیه نبود، قرار نبود که اشتراک کنندگان به حیث یک اعلامیه چیز را بیرون بده، چون صلاحیت فیصله وجود نداشت. صرفا یک کنفرانس بود بررسی زمینه ها و ارائه دیدگاه ها و موقف طالبان. چیز دیگه ای که اونجا مثبت بود این بود که طالبان به نظرم برای اولین بار با یک بیانیه رسمی از طرف هیئت رهبری خودشان آمده بودند و با وظیفه رسمی، با مأموریت رسمی از طرف هیئت رهبری آمده بودند و در واقع برای اولین بار اعلام کردن که ما آماده صلح هستیم، جنگ رای حل نیست، جنگ مشکلات افغانستان حل نمیکنه. و فکر میکنم که حوادثی که قرار است اتفاق بیفته در منطقه و جهان و منطقه به یقین آبستن حوادث جدیدی خواهد بود، وضعیت در حال تغییر است، اینا هم بر طالبان فعلا قابل درک است، ظهور داعش بر طالبان قابل درک است، ممکن است سناریو در منطقه و جهان بدل شود و اینا قابل درک است. اینا مواردی بود، اما یک موردی که هنوز هم به عنوان یک نکته منفی در موقف طالبان وجود داشت درونش است ای بود که میگفتن ما هنوز آمادگی نداریم با حکومت افغانستان بنشینیم.
دیپلماسی سعادتی سیب اگه بنی مردی ری خبرینه که اونو پدی که مشکل چرته ره ستاسی په نظر اگوی پیشنهادونه وړاندیزونه دادی چې مثال بیا تکرار اوم نخو ټول مطمئن سیب ونشی دا مشکل نره دغه اوله نقطه یا دویمه را د نمونو د ایستلو مسله بر شاید لږ وخت ونیسي. نور خو نو ستاسی په نظر دلته بیا ځینې خلک په تاسې باندې انتقاد کوي، په پارلمان او په مجموع کې په دولت باندې وي، په دې کې سیاسي اراده نشته د سولې د خبرو دپاره. دوی نه غواړي، ځینې کسان دي چې امتیازات شاید د لاسه ورکړي د سولې په رامنځته تللو سره. نو ستاسې په نظر عمده عوامل خو په دې باندې بحث وشو، ټول خلک وایي چې جګړه د حل لار نه ده او یوازې د سولې لار نه ده او خبرو لار نه ده مشکل حل کېدای شي او سوله راتلی شي. نو پس مشکل په کوم ځای کې تاسې ولې نه د خبرې نه پیل کېږي په رسمي ډول او دا سیاسي اراده ولې نشته صاحب؟
البته ما بعید میدانم که کسی با صلح مخالفت داشته باشه و هیچ کسی هم ممکن است که در دوام جنگ نفع خودش نبینه و در صلح نفع هم است، اما ای که چرا تا هنوز پیل نشده یا شروع نشده بحث صلح به شکل جدی، ای در دوره های گذشته را ما و شما همه در جریان بودیم، در دوره جدید من فکر میکنم که هنوز ما ای امیدواری را ازیست ندادیم.
سعادتی سیب
ما امیدوار هستیم بله. در جلسه دوم پگواش
بله. سعادتی سیب یکی در گفتار بله. است یکی در عمل است، مثلا مدل های بیمللی ازی از در بسیار جای همون تا همی به ما نزدیکترین مدل ازی همی فعلا در جریان است در ترکیه است که دولت که مخالفین خود که اونا را تروریست میگفت 30 سال و را قاتل میگفت که از واله آساستا نزدیک شده میره گفت زده میرن و اونا در عمل یک کار کردن که بسیار قابل توجه است که در افغانستان هم شاید عملی باشه و ایست که جنای سیاسی از یارا موقع دادن که کارهای سیاسی بکنن که کسایی که بسلا در تروریسم یا در دستلا نداشتن اونا آستاستا در پارلمان داخل شدن، تقریبا مثلا 20 نفر در پارلمان ترکیه داخل شدن، اونا جنای سیاسی مخالفین بودن و هم خواسته های از وارا بزبان می آوردن و این باعث ازی شد که مخالفین یا همو پیکاکا یا همو تروریستا که می گفتن اونا از همو خواسته رو درجه اول خود صرف نظر کردن که او جدایی از ترکیه بود که یعنی کردستان مستقل ترکیه بود، از او صرف نظر کردن، منتها گفتن ما در داخل دیگه تمام حق خودم میخواهیم، من از یک شهروند مثلا به زبان خود باید ما مکتب داشته باشیم، تلویزیون داشته باشیم، از این قبیل مسائل. حالا در افغانستان هم اگر دو طرف واقعا در عمل میخواهند که یک قدم اولی رو بردارن، حداقل جنای سیاسی طالبان را موقع بدن در انتخابات آینده با پارلمانی که هست در ولسی جرگه در او داخل شد و یک ده نفرشان در اونجا بیغم گپ بزنن که اینه ما اینه میخوانیم اینه میخوانیم، یعنی اونا نه در مثلا در مثلا در دست خود سلا نمی داشته باشد.
بله
راه های عملی را از مدل های دیگه چرا ما تقلید نمی کنیم؟ کل ما گپ زده میریم و در عملا می چیزم نیست، 40 سال زده رئیس تیم سیپ نی. آقای سعادتی چی میگین؟
با شما موافق هستم، دقیقا موافق هستم با شما. اگر قرار باشه مصالحه صورت بگیره طبیعتا مصالحه وقتی صورت میگیره هر تحریکی یا هر حزبی یا هر گروهی به شمول طالبان و مثل سایر گروه های سیاسی افغانستان در قالب قانون اساسی افغانستان باید فعالیت های نظامی خودش را به فعالیت های سیاسی تبدیل بکنه و در قالب رقابت های سیاسی که شناخته شده در جهان سیاسی دموکراتیک اونا مبارزه بکنه و قدرت را از اون طریق به دست بیاره به جایی که قدرت را از طریق جنگ و خونریزی و کشتار به دست بیاره. این یک راه است، بدون از دیگر راه نیست. اما یک مشکل اینجا وجود داره که من فکر میکنم این مشکل تا زمان حل نشه ما به صلح نمیرسیم و امیدواری است که حل شود. مشکلی است که طالبان هنوز حاضر نیست با دولت هنوز البته که قرار شده با صحبت بکنه با هیئت رهبری خودشان با دولت صحبت بکنه. همین شرایطی که شما مطرح کردین که طالبان اونجا مطرح کرد در قطر که نامشان باید اسامیشان از لیست سیاه حذف شود، باید دفتر برشان داده شود، باید بعض سهولت ها ایجاد شود، طرفی که اینا رو باید بپذیره و صلاحیت داره که اینا رو بپذیره و در ارتباط کار کنه دولت افغانستان است. تا زمانی که دولت افغانستان با اینا میز ننشینه و این شرایط را ارزیابی نکنه، این مباحث را ارزیابی نکنه که ما وقتی میخواییم به صلح وارد شویم اینی موارد باید گام با گام رفت شوه و شکل شوه تا موافقه دولت نباشه، این باز عملی نیست.
سلامت.
مشکلی که عملی نیست همین است که ما در یک جایی بحث میکنیم که یک زل خالی است. وقتی یک زل خالی است مثلا مردمی که از آدرس های دیگه میره اونا با صلاحیت فیصله را ندارم طور کرد مرسای بشاره کرد.
تشکر.
دولت حق داره که بگه ما دیگه نداشتیم و
نمیپذیم. مطمئن صاحب تاسنه معذرت خوړو چې تاسو نوبته چون محترمه ملالی د ولسی جرګې په خوانی غړی او ژورنالیست دی لګ ناوخته تشریف راوړ د ته خرغلاس وي او د ته نوبته ورکو چې دوی د پګواش د کانفرنس یا د دوحې د کانفرنس د فضا په ارتباط خبرې وکړي چې د فضا څنګه وه، هلته د خلکو روحیت څنګه وه او د سولې لپاره عملي امکانات یا برابرېدی شي که نه. محترمه شینواری مهرباني وکړئ صاحب ستاسې نظر غواړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه ونی که هیلی ده هم در ازادر راژیو طولو اوریدون کتا ورسیگی پا معذرت سره چه لاری بندوی از پا خپل وقت را روان شم مگم کم چارواکی تیری ده لاری را بندی بندی کری
همیشه
خبر داده چه کلا چه منگا لارو ده قطر تا و قطر که منگا خصوصا ما د پاره چې فکر کړم کته هم غدری ته نه خځیو مونته غوی د دوک ته نه چوی غوی د طالبانو د وکالت دفاع وظیفه په دند په غاړه لرله او زه د سیاسي خزو پاستازي تو تلو مالته نو فضا محتوال اورز چون زه ډیر نه وخت رسیدلی و ما د شپې 2 بجې ورسیدم نو ماته وزه ډیر نه معلومی ده کله چې راسن نه سهار ته کانفرنس زه ورغلم نو اول سر کې ما د طالبان او غیر طالبان ډیر تشخیص کول نه شو ځینی کسان خو موږ سره د پوخانه پیژنې لکه مثلا د حزب اسلامي ځینی غړي مې پیژنده مونته ما فکر کړ چې کېدای شي چې دا زمونږ اړخ ډیر غټ حیات وسی نه کې یعنی داس خلک مې چې زی ورکونه پیژنم خو معمولا موږ سلام علیکم وکړه مونته ما فکر کړ چې طالبان کچرته موږ سره کینینو خصوصا د خزو سره به خبرې نه کړي مونته چې کیناسو او خبرې شروع شوې لنی کمرغه چې اول زپدې ته مهم نو مچ د دوی په غو رسمي بیان کې به د خزو پړوند سره ولرو مګر د غوې په رسمي بیان کې د خزو پړوند د خزو د اساسي حقونو پړوند خبرې وي او ما ته په زړه پورې وځکه زه د طالبانو په وخت کې عملته وسیدم ما د طالبانو په وخت کې بوکره په سر کړی او زمونږ په مخ باندې د پانتون دروازې بند شوین او ما ته ټول ټول حالات معلوم نو مازکه ډیره توقع نه لرله چې دوی به خزو ته ډیر اهمیت ورکاندي خو ملنی کمرغه چې وزه بيخي بدله او هغه چې زما تصور هم دا غینه به څو واره بهتر موږ سره خبري وکړي او خصوصا د خزو پاړوند مسائل وړاندې کړ دوی په خپل او بیا موږ هم وړاندې کړ نو زما په نظر د کانفرنس فضا اصلا باید دا ټول افغانستان ته واضح شي چې دا د خبرو اترو پیلامه و نه مذاکرې یا په حساب هغه د اعتماد د فضا د رامنځته کولو شرایطو نه د دې دپاره چې منګال ته لاړ شو په کوم څه شي سره چنی وویو چې دا حکومت ته راځی او که نه راځی
خو که دا خبره داسې کوم محترم شینواري ملاله جانې که داسې دا خبره مطرح وکړو که چېرې دغه خبرې یعنې رسمي داسې یو حالت راشي چې رسمي خبرې دې پیل شي ستاسې په نظر فضا به د رسمي خبرو ته آماده وي
زما په نظر چې د دې نه مخکې چې رسمي خبرو ته لاړ شو د دې دپاره چې زموږ رسمي خبرې بریالۍ شي نو یو یا دوه نورې غونډې هم باید داسې غونډې ولرو چې د اعتماد فضا رامنځته شي اول موږ خپله باندې تر کله چې راوتو ما عباستان اګزي ته مخ ور واړو نو ما ویل چې آیا موږ به بله غونډه ولرو که نه نو ځکه چې ما دلته رسنۍ وایي چې دا زموږ او ستاسو ناسته ګډه نتیجه نه ده ورکړې نو هغه خندل چې موږ تاسو خو په دې ناسته کې خپل ولید چې نتیجه ورکړې او موږ تر یو څه حد په یو بل اعتماد کړی دی نو ما ویل ک موږ غواړو چې اعتماد لا پوخ شي نو بل غونډه ته باید چمتواله ولرو باید کینو سره نو هغوی موږ سره ډېره ټینګه ژمنه وکړه چې بیا به هم سره کینو د اختلاف موضوعګانې د خلکو موږ ته داسې وو لکه موږ د افغانستان عادي وګړي په توګه ورغلي نو طبعا چې موږ غوښته ځان ته وضع معلومه کړو چې داسې نه چې سبا حکومت وایي چې موږ سره طالبان خبرې نه کوي یا ډېر غټ شرایط وړاندې کوي مخکې د دې نه ښه ده چې د شفافیت دپاره هم دا پروسه باید یو دوه درې ځل تکرار شي چې معلومه شي چې طالبان څه غواړي بیا که چېرته رښتیا خدای مکړه خدای مکړه دولت ژمن نه وي چې بیا موږ دلته په دولت باندې مختلفو لارو نه د مدني حرکتونو د لارې نه د مسالمت امیزو خبرو د لارې نه دولت اړ کړو چې نور د جګړې
همینجا از محترم ملاله شنواری ما مقصوان داشتم که به زبان دری هم یک ذروازی شعبت نمیشه در ولسی جرگه در این روزا گفتشن که گفتگوهای صلح با افراد با صلاحیت مخالفان صورت بگیره همچنان ما در قسمت اول هم صحبت کردیم آقای وقادم یک کمک اشاره کرد به بعض مسائل امی طرف مقابل که باید صحبت شوه اموات اموجه واقعا بودن یا نبودن ایرم اگر بوین بد نمیشه
به نظر ما اتهام نبود که بیخی کسایی بودن که صلاحیت گپ زدن نداشتن ما من حیث افغان چون در افغانستان زندگی میکنیم صلاحیتی را داریم که درباره صلح که در افغانستان میایه باید صحبت کنیم فکر میکنم این صلاحیت هر افغان است نه کسایی که تنها صلح را از بین میبره یا به حساب بگیم کسایی که جنگ میکنن یعنی ما باید تنها کریدیت برای کسایی نتیم که همیش در حالت جنگ هستند بلکه برای کسایی باید این زمینه را مساعد بسازیم که حق صلح دارن ما این گپای خود در قطر هم گفتم به طالبان گفتم و برشان گفتم کسی که مستحق صلح هست کسایی هستن که اونا جنگ نمی کنن و کسایی که جنگ می کنن اونا اصلا خودشان اختیاری جنگ اختیار کردن ولی ما جنگ اختیار نکدیم سر ما متحمل شدن امی جنگ از این خاطر من فکر می کنم که با صلاحیت بودن برای هر افغان از دهی مسئله باید ما صدای خود بلند کنیم اگر عضو جامعه مدنی هستیم اگر عضو جامعه هر در کنج افغانستان که هستیم حق ما است که فهمیم که آیا دولت چی میکنه در قسمت صلح و طالبا چی میکنه در قسمت صلح هر دویشان شعاری را دارن که منافع ملی افغانستان را در نظر میگیرن به خاطر آزادی
محترم شماری اینا خب فهمیدیم
هر دویشان نمیدارن
منتا هم طرف مقابل که در اونجا آمده باشه مثلا که ما امضا بکنه که ما جنگ بس میکنیم منتا اما قصلایت دارن که در سرتاسر افغانستان و طرفدارای خود بگن که سر سوا جنگ نیست مثلا یک هفته آتش بس یعنی تو یک نفر که قوی باشه نمایندگی تمام طالبا بتانم منظور متر یک چیز بود سیم
بله در اونجا امی عباس خانگزه موین بود در وقت طالبای و یک آقای دگان به نام حنیفی تخلص میکرد که البته اونا از قوم ازبک بودن، اونا هم تنوع قومی داشتن و ما هم تنوع قومی داشتیم، ازبک و تاجک و پشتون و هزاره همه گیده می کنفرانس حضور داشتن و از طرف ما هم تنوع وجود داشت. و یکی از اونا مثلا موین بود در وزارت معارف در وقتش دیگه دو چوکی بسیار دیگه کلان پیش می برد دیگه، چون او وقت مطبوعات نبود، شاید من نامای دیگه ایشان قدر نشناسم، ولی امی عباس تانکزه به یاد ما است که یکی از افراد بسیار مهم حکومت طالبان بود.
راش مطمئن سب تاسی نبه وارو آقا در وقات سب در خبر اندیم که دیاده نیم وطلی سب پا غیر ارتباط هم خبریو که او داد ملالی خورش ورت اشاره او کرده شی فضا دیر خوا به نظر سب تنی پختون او کرده چی دسی امکانات با در سول یا در اوربان در دی خلکو پس علایت کی کنه پا مدی ارتباط لگو غیر جن استاسی معلومات دیر زیاد یا تاسی هم پا مهم چوکویو کار کرده در طالبانو پا وقتیم سب میربانی
او الکوزای صاحب دی دوارو محترم و ډیرو شو نکتو ته اشاره وکړه. زه هم چې اوس نو د دغو ګډونوالو د دند د یادا د ولس ورنه غشتنه ده، هغه څه چې دی په پګواش کانفرنس کې ولیدل هغه دی د یو پریس کانفرنس د لارې د مختلفو لارونه د خپل هیوادوالو سره شریک لکه نن چې ستاسو د راډول لارې شریک زوم دغه کسان چې قطر ته تللی وو دا د راټول سي یو غونډه دی وکړي او حقیقتونه رښتینولي هغه څه دی وایي چې په دولت کې ملامتي ده که په طالبانو کې ده یا په بل اړخ کې ده یا کومې غوښتنې چې دی مناسب ګڼلې دي یا دی ورسره توافق ته رسیدلې دي پر دولت او نړیوالې ټولنې د فشار راولي. او بل دا چې ما د وقات صاحب خبري واورېدلې هغه د لومړی ځل د لکه دی چې وایي چې طالبانو ډېرو ښو نکتو ته اشاره کړې ده. زه وایم چې دا زما لپاره هم لومړی ځل د ما د وقات صاحب سره په ځینو مجلسونو کې ونډه اخیستې ده، لومړی ځل ده چې زه د ده له خولې نه داسې ښې خبرې اروم چې د سولې په لور دی، دا یو ښه پرمختګ ده، په دې باندې کار کول پکار ده. خو بیا هم سوله زما په نظر د افغان حکومت په لاس کې نه ده، د سولې شورا په لاس کې نه ده، یوازې د طالب په لاس کې نه ده، د اسلامي حزب په لاس کې نه ده. که د یو مسلش په شکل باندې امریکا د ارګ سره او ارګ په خپل توافق نظر د ډاکټر صاحب عبدالله ولسمشر چې دواړه د سولې لپاره یو تګلارې لري، بیا د طالبانو اسلامي حزب او په کور دننه سیاسي ډلو سره په باندې بحث وشي، د مذاکراتو ته دوام ورکړل سي، دا به یو ښه نتیجه ولري. او بل دا ده چې موږ ورته تیر وطنه د روسالو د وتلو پر مهال کړی ده، روسان چې کله وتل یو ګډ حکومت د ډاکټر صاحب نجیب په موجودیت کې پریښوي، او روسانو ویل چې موږ له مجاهدینو سره خبرې نه کوو، افغان حکومت داغه وخت او مجاهدین د خبره وکي، همغه و چې جګړې دوام وکړو. همدغه تیر وطن بیا هم زویر لرمه چې امریکا هم دغه غشتنه لري چې ګډ حکومت له طالبانو سره خبرې وکي، او طالبان وایي چې بهرنیان دي، د بهرنیانو د ایستلو سرایت له بهرنیانو سره ده. زه وایم چې دغه موضوع ډیره مهمه ده. او بل دغه سی خبری چې کیږي لکه په پګواش کانفرنس کې چې وشولې، د دې د پاره که دغه دوام پیدا کوي بیا یو تضمین تم ضرورت ده. مثلا که بهرنیان وایي چې که افغانان سولې ته رسیږي نو بیا بهرنی ځواکونه باید وځي، خو د دې تضمین به څوک کوي؟ لکه چې یو ځل اعلان شو چې په 2015 کې به د ناټو او د امریکا عملیات بندیږي او روزنیز ډول به غوره کوي، خو نن دا د موږ وینو څوک تضمین نسی کولای، هغوی عملات کوي، بمبار کوي. نو زه هم د دغه سی یو تضمین دپاره یو مثلث یا مربع شکله هیوادونو ته په کار ده چې په هغه کې موږ چین یادولای سو.
بخښنه ډېره غواړم، اوس خو په دا جګړو کې موږ خو نه وو، دغه نړیوال تلویزیونونه یم چې ښیي په هغه کې امریکایان نشته، دی ټول افغانان دي چې جنګي ملي پوز او پولیس او حتی محلي سیمه ایز خلک یا ځواکونه چې دي هغوی د وسلو په مقابل کې جنگیږي. نو په دې کې موږ کوم امریکایان نه دلل، او دوی وایي چې موږ ماموریت د روزنې ماموریت دی او ځینې نور لوجستیکي کومکونه کوو، یعنی دوی خو واقعا هم د خپل ماموریت د جنگی ماموریت نه اړولی دی، په د روزنیز یا قاطع ملاتړ ورته وایي داسې نومې ورکړی دی. نو دا غوښتنه خو تقریبا یعنې د حل لاره لري او د حل وړ ده، ځکه چې دوی خپله نه غواړي چې دلته پاتې شي په جګړو کې دوی دخیل وي.
و الکوزای سبز فکر کوم چې امریکا خو یو غوښتل چې هغه ووزی هغه خدا عملیات بندول خو کله چې د افغان حکومت مشران ورغلل او دا غوښ خیبیا غوښتل چې دلته خپل شتون وساتي او خپل نمایي پوزونه ونساتي ونه باسي
کومکونه جاري وساتي
پلان دا و چې د ننګرهار او د کندهار او د ننګرهار او کندهار بیسونه چې د امریکایانو سره دغه وتړل شي او یوازې په باګرام او کابل کې د امریکایانو بیسونه پاتې شي خودوګرد حکومت مشران وکولای سو چې دغه بیسونم دغه کې ګوري د دانګام جګړه وشول الکوزي حساب ته کده ناټو همکاري نه وکړ الته امریکایي تیاری نه وي نو الته فکر کوم چې تر اوسه به ملته جګړه و په کندوز کې ما د ازادي راډونم مارویدلې زینور راډوګانم چلته بمبار روسو دا بمبار چا کړی افغانان خو د بمبار تیاری نه لري نو دغه سی مثالونه موږ لرو خبر صورت زوایم چې طالبان ویره لري چې کدهغه یو تضمین موجود نه وي یا افغان ټولنه هم دغه ویره لري چې بیا به د دې تضمین سکیو مثلا موږ دا تجربه ولیدله کله چې د تاجکستان جګړه وله عبد الله نوري دغه وخت د مجاهدینو لخوا نه تاجکستان ته د معاملې پر سر باندې د امتیازاتو پر سر باندې تسلیم شو نو کدغه سی معاملې کې طالبان بلدی نه ویره لري بیا دغه سی معاملې نه زه د شپول مچ طالبان کسول تم نه داخليږي نو بیا دی وای چې نور جګړه نکوه په کور آرام کښینو خو بیا هم سوله نه د طالب ضرورت وي نه به د ګډو حکومت ضرورت وي نه به د امریکایانو ضرورت وي ولی د افغان مظلوم ولس ضرورت ته او هغوی سوله غواړي او سوله دغه کوم شان چې ما ویلو فکر کومه که دغه عملی سي او دغه وروڼه او دوستان خوندې چې په ګواش کنفرانس کې ګډون کړی وو دوی په نړیواله ټولنه د مدني لارو نه د کنفرانسونو لارو فشار راولي فکر کومه موږ خو به یو سفر مختک کړی
تشکر دوستانو تاسې د ازادۍ په څپو کې درمو اجازه د خپرونه د بحث موضوع د سوله او په خاص ډول د قطر د وروستیو خبرو یا غونډې په اړه بحث کېږي. محترم میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې غړی ښاغلی اسدالله سعادتي، د ولسي جرګې پخوانی غړی او ژورنالیسته محترمه ملالۍ شینواري، او د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی نظر محمد مطمئن. نظر صاحب، یو څو ټلیفون نه به واخلو، بیا به دوستانو ته بتم. اول به ټلیفون واخلو. تلفون لکه چې وصل شوی دی، مهرباني وخت نه غواړو.
قطش. بله بله شنوند عزیز. بله
کله کله دا تلفون نه دسی چې ډیر منتظر پاتې شي.
اعلان خدا بشنیم، اعلان خدا میتونیم بشنیم. اگر تلفون وصل نشه تلفون ها ترق قطع میشه.
بله. از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
بله
بله، تاسو ازادي راډیو را ازادي راډیو سهر لونه د شپې تر بجو پورې اوریدل شي. اوس یو ټلیفون لرو. نظر سم
بگیریم. بله مهربانی.
از سلام دوباره دارم بر شما میمونای محترمتون.
و علیکم السلام. سر شما مهربانی،
خوش آمدید مکررم، بفرمایید.
ما یک دو سوال دارم از میمونای محترم، امیدوارم که جواب شده بگیریم. سوال ما اول ما است که هر که بحث صلح که ما مطرح میکنیم، این بحث صلح اگر تعداد گذاری نشه و مطرح شه و سطحی مطرح شه، یقینا کل ما و شما به این باور هستیم که پیامد خوب نخواهد داشت. چی کنیم که بحث صلح تهدابی مطرح شه؟ یک سوال ما است. و گفت دیگه ما است که سوال دیگه ما که یک دور دولت دوران تجربی حکومت داری طالبا ما شما شاهدش بودیم، همه شاهدش بودن که دنیا از اینا اینا رو منظوی ساخته بود. حالا چی تضمین وجود داره که هر که یک بار دیگه طالبا در قدرت شریک شوند و در اثر این کشمکشی که بین این دولت وجود داره و شریک شدن طالبان در قدرت، آیا یک بار دیگه جامعه جهانی افغانستان فراموش نخواهد کرد؟
تشکر، تشکر سر شما. نظر صاحب، فکر کنم در تلفن پلیکا د زبی الله مجاهد د جدی طالبان و غیان پرموان پیجنل کی مجاهد صاحب مهربانی وکئ. صاحب
السلام علیکم، زه تلکم سوی تفاهم به بسم الله ما
خو بخیر تلفون نظر گډوډ دی
او خیر د مجاهد نمائندگی به ما کوم
مهرباني
دغه نظر سره یو شی.
بله بسم الله، بفرمایئ.
فار سره
مهرباني وکړئ
مرتل ډیره مودې زو سفر کې ما ټول ته درناوی احترام نه سلام نه وړاندې کوم الله کوزای صاحب نظر صاحب میلمنو خاصتن مطمئن صاحب ته زه په لاندو خبرو کې دوم روایم سي زه یو بی طرفه یو افغان یم چې د سولې سخت پلوی یم د جنگ سخت ضد نظر لرم ولې سولم په زارۍ نس کېدلی سوله په فشار راځي سوله د نړیوالو یا په تیره بیا د ګاونډو هیوادونو د سیمه ییزو امکاناتو په ملاتړ باندې رامنځته کېږي د افغان سوله د پردویو په لاس کې ده خو طالبان په ډېر یو ښه موقع کې اوس قرار لري دوی ښې قطې په لاس کې لري رنګه پر یا د چا خبر ده نو په هر صورت دوی د دغه موقع لاسه نه ورکوي سولې ته د زیات توجه کوي سیاست او جنګ دواړه په مخ وړل مهارت غواړي او زه فکر کوم دوی خبرې به بهتره وي چې یوازې له امریکا سره وسي او شراکت په دا چا سي ویل چې شریک سي په قدرت کې ولې شریک سي ولې په خپله ټول قدرت وانخلي په مسؤلیت کې واخلي او د افغانستان دفاع دې وکړي د ناموس دې وسط د افغانستان او خلکو ته د جواب ورکړي
دا ستاسو نظر دی
نظر بسم الله
تشکر یو بل ټلیفون لرو مهرباني بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام
الله کو زه تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وایم محمد الله سم له غره
مهرباني وکئ صاحب ټلیفون دې لګ زیاده کې بدل کې مهرباني وکئ غږ دې لګ ټیټ راځي مهرباني
که پښتانه مېلمنو خو یو دا عادت چې دا کتر کې کوم هغه څه د خپل حکومت ویل چې نه دا دې موږ دولت نمائندګی نه دا یو په دغه باندې رڼا واچي او بل کله ما ټلیفون کاټ نه کوي د ذبیح الله مجاهد نه یو څو پښتانه زلاره مکه ما پښتانه ته جواب
فعلا خو هغه پلان کې نشته د خو مخکې یو لاین رخ شو بیرته قطع شو او
کېدې شو پښتانه وکم
مهرباني
پښتانه وکم که بیا تاسو راځئ نو ذبیح الله مجاهد چې چیرته لاین سره پښتانه مدا ده ک دوی څه شرعي دلیل پیدا کړي دوی اوس د حکومت سره صلح کوي او هغه صلح شرعي دلیل دوی ته چې ده مخکې دوی دا شرعي دلیل نه لاره
بله خا دا به ان شاء الله که روخ شو بیا به جواب درکې کنه مطمئن صاحب هم شته په سړی کې تشریف لري هغه به جواب درکې ور دی ودان یو بل ټلیفون لرو مهرباني بله صاحب بله صاحب تاسو د ټلیفون په لیکه استه د آزادې په سبو کې در موجودي په مستقیمه لیکه مهرباني
مستقیمه
استه بله مهرباني خبرې وکې
معرفي کوم
ځان معرفي کې صاحب
وځه نیمه تاسو پرند زبل ولا تاسو مکرم ملوت سلام او احترامات وړاندې کوم
وعليكم السلام
ما نظر دا ده چې فکر نه کوم چې سولې دې راځي دا که سولې مخته باید ور باندې وسی او دوم دا ده چې کته د طالبانو مخکیم د طالبانو په باندې هم دین دین دا چې دې څنګه په خپل باندې سپاخ لري د حکومت کوم دا چې څنګه شخصي خاطر په خاطر باندې سولې نه غواړي فکر نه کوم
د دې ته موږ خوشبین یو یا روانيان تاسو لپاره سیمونه تشکر سلامات اوسئ خا د یو ټلیفون بولم مې رواني سي
مننه له کومې صاحب کریم تاسو ته ولېږم نه خبرې کوم
مې رواني ته اندو سي
مننه زما یو سوال شغله ولې چې مال خوښه متوجه ده دوی چې موږ فسر کوله طالبان اثر تر قبول وکړي او یې سړي ومنل چې به موږ څه کوچه په مکتبونه مکاتب راځي دا څه په تاسو کوم دا لري چې راځو موږ نه هکې پر یو موټر باندې چې دا غارینه پولیس خپل کور ته راځي یو طالبان په یو درا نارینه کوو دا ورته ویل چې درې تنه چې دنیا شدید ځخمي انده او یو شي فين چې طالبان دا حمله په غاړه باندې سفر به ساتي کړی دي زه تاسو ته کوم آیا دا چې ناش طالبان دا څه ده دې په دغه تغییر والی ویني هغه مالې خو دې
تشکر ساده دی اواز د ټلیفون ډیر خراب دی ورځنه سو دا ټلیفون نه بندو ساده تي سب کده چې لندن وګګي چې نو وخت کم دی څو د فیپاتې دي راشي هم دغه د پګواش یا د دوه د کانفرنس په دې په وړاندیزونه باندې چې یو طالبانو ته د سیاسي دفتر خلاص شي له تورلس نه د طالب د مشرانو نمونه لري شي لګاونډیانو سره د اړیکې خو ساتل شي بارني پوزین د افغانستان نه وځي د خزو شری حقوقو ته درناوی وشي په اساسي قانون دی باسو شي ساده دي چې وخت چون کم دی آیا دا شاین ممکن دي کنه دي سیاسي اساسي په نظر مهرباني
ببینین ما پیشترم اشاره کردم که کل مسائلی که از جانب طالبا مطرح شد موقف طالبا در قبال وضعیت جدید و شرایطی بود که میگفت با این شرایط میشه رای صلح را باز کرد حالا اگر قرار باشه مصالحه صورت بگیره یک بار دیگر تکرار میکنم که باید در جانب دیگه میز علاوه بر اینکه یک بخش از طرف مردم افغانستان، زنان افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، احزاب سیاسی افغانستان حضور داشته باشد، باید دولت افغانستان حضور داشته باشد تا هر یک از پیشنهاداتی که طالبان داره سر میز گذاشته شود بررسی شود و هر یک از پیشنهادات و نظریاتی که دولت داره سر میز گذاشته شود و همچنین نظریاتی که مردم داره. اونجا چون قرار نبود ما سر هر نظر از اونها بحث بکنیم که قبول داریم یا نداریم یا رد میکنیم یا تایید میکنیم، هرچی از اساسا روحیه و مشاورگی بس آن نبود. من فکر میکنم که چند یک نکته بسیار اصلی وجود داره و او است که همه قبول بکنن که جنگ راه حل نیست، بیاین صلح کنیم، بیاین گفتگو کنیم. وقتی این گپ پذیرفته شد به طور رسمی از طرف رهبری طالبان و از طرف دولت افغانستان، در اون زمان است که باز میاییم سری چگونگی صلح بحث میکنیم که چگونه صلح میاد. طوری که برادر ما هم سوال کردن که بحث به طور صلح بنیادی به صلح بنیادی زمانی میشه که طرف ها اول اصل صلح قبول بکنه و بعد بیاییم بررسی کنیم و بعد بیاییم در قالب یک اجماع کلان ملی همه به یک راهی بریم که در آینده دیگه جنگ در افغانستان تکرار نشه، ختم شه. یک موضوع دومی که بازم همو برادر ما مطرح کرده بود که ما حکومت طالبان را شاهد بودیم، بس این نیست که بار دیگر در قالب صلح طالبان بیاد افغانستان حکومت طالبانی بیاره، بس است که ما جنگ را خاتمه بدیم. ما افغانان هستیم، این کشور ما است، ما در قالب قانون اساسی مطابق مقتضیات جدید جهان، مطابق ارزش‌های در عین حال اسلامی و ملی خود، ارزش‌های دموکراتیک خود، دستاوردهای حقوق بشری خود، حقوق زن، حقوق مردم، آزادی بیان، میاییم یک نظام را تأسیس میکنیم که در اون نظام حق مردم دیگه ضایع نشه. یعنی بس برگشت به عقب نیست که ما بیاییم دوباره به عقب بر بگردیم، میاییم باید واضح باشه. بس سومی که هستیست که به هر حال ما تأکید ما است که گروه های مختلفی که فعلا امروز جنگ میکنن و با اهداف سیاسی جنگ میکنن با دولت، اینا میتونه اهداف خودش از طرق دیگه کم هزینه تر به دست بیاره، از طرق سیاسی بیاین مثل دیگه احزاب اشتراک بکنه، مثل دیگه گروه ها اشتراک بکنه و در رقابت سالم بیاییم ما افغانستان را به سمت صلح ثبات ببریم. این است بس
مطمئن سب از مطمئن سب ما هم یک سوال داشتم. امی مدل که گفتین در ترکیه از جنای سیاسی امی اولین فرصت کم مانده، وقت کم مانده که انتخابات آینده نزدیک است، دو امی جنای بی‌طرف یعنی طالبا شرط نمانه فلانی فلانی نپرای ما، اما کسایی که قابل قبول است که از موقف طالبا دفاع میکنه بر از نو یک موقع داده شده در دا پارلمان داخل شده به اساس انتخابات و در اونجا صدای خود بیارن، چی در قدر میشینیم یک جای دیگه میشینیم. دمی خود افغانستان در پارلمان بشینن شرایط خود گفته برن، بالاخره تعدادشان که زیاد شد و میتونن به قانون اساسی هم تاثیر خود وارد بکنن به هر چیزی که میخواین. اتی یک چیز ممکن نیست در افغانستان سیف آقای مطمئن؟
نظر صاحب مننه استاس نظر دلته په داخل د افغانستان کې د ډیرو خلکو همدا نظر ده. حزب اسلامي هم دغه سی وکړل او هغه په تیرو انتخاباتو کې په حوزو ولایتونو کې خپل کسان لرلو. خود افغانستان شرایط له نور نړۍ سره فرق لري. ګوري پارلمان کې ژغونه چپکیږي، یو څوک چې خپل आवाज او روي هغه له تالار نه ایستل کیږي او هغه څوک راوستل کیږي چې هغه د یوناما په کمپیوټرونو کې یعنی مشکلات دی د انتخابات مجوینل په تیر انتخاباتو کې څومره ستونزونده شاهد از ما سره ناست د ملالی شنواری خور چې په تیر ولسر دغه پارلماني ټاکنو کې څومره مشکلات و، د یو ولایت نه لس کسان راځي، د یو قوم نه زه په ټول احترام سره چې سادتي ثبت لرم خو دا مشکلات دی. نو طالبان زما په نظر هغوی داسې فکر کوي چې که موږ کسان ورته انتخاب کړو همدغه د حزب اسلامي تجربه به وسي، د هغوی آواز به نه اورېدل کیږي، بل دا به مشکله وي چې دوی خپلو کسانو ته اجازه ورکوي او په نورو باندې حملې کوي، بیا خو ولس به د دوی نه وایي چې ته ولې خپل کس ته د انتخاباتو صندوقونه پرېږدې، هغه بل افغان نه ده چې ته هغه ولې. نو دغه مشکلات او زما په نظر چې تر ټولو کراسمه نور که وخت وي چې هغه سوالونو ته جواب ووایي.
مهربانی شو
د دې ټول ستونزو د دې ټول ستونزو مشکل د بهرنیانو شتون ده. زه ټول ټلیفون کوونکو ته ټلیفون وکي سلامونه وایم. اولنې سوال دا ده چې ستی د سولې د پاره در لسکاله کار وشو یا لسکاله که دغه یو صحیح تهداب شو دل شوی وای نن به موږ هدا عقل 100% خو به مخته تللی وای لس شل 50% خو تر اوسه بیا هم هر ځلې موږ له صفر نه شروع کوو. زه دا خبره تاییدوم چې یو بنسټیز تګلوری ورته وټاکل شي او دا چې د تضمین اخیستل کېږي له نړیوالو نه نړیوال به بیا که طالبان راسي افغانستان به منځوي کې موږ باید دا ځل کوشش وکړو چې نه نړیوالو څخه مخکې دغه ډول یو تضمین یا دغه ډول خوشباري واخلو چې بیا افغانان هیر نه کړي او که چیرته هغوی افغانان هیروي هم تر ممکنه حده پورې موږ کوشش وکړو چې له ټولو نړیوالو سره ښه راکړه ورکړه ولرو ښه ارتباطات ولرو. زما په نظر دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده او دوم رور چې ویل چې طالبان ولې وازی د واک انحصار یا واک نه غواړي. ما خوشی لیدلې د طالبانو ډېری اعلامیې هغوی وایي چې موږ انحصار نه غواړو او حتی چې هغوی وایي چې کله موږ حکومت لرو موږ سرپرست حکومت ټاکلی و نه م غوښتی چې دا انحصار وکړو خو دا یو مجبوریت و. نو زه فکر کوم انحصار دوام نه لري. موږ ولیدلو د کمونستانو حکومت بیا د مجاهدینو حکومت بیا د طالبانو نظام او بیا اوسنی نظام. زه فکر کوم چې دا د حل لاره نه ده بل دا چې سوله خپله ناراضي جګړه ده او سولې ته ضرورت ده. دا چې طالبان بیلابیل نظرونه بلري تر څومره حده به ممکن وي چې یو ورور زابل نیول یا په ګډو حکومت کې بیلابیل نظرونه دي خو موږ د سولې تمه نسو هیرولی. موږ همدغو خلکو باندې فشار راوستلی سو. سوله زما او ستا د ولس غوښتنه ده. سوله خو په ار کې غوښتنه نه ده. سوله خو هغه څوک چې په غره کې ناسته هغوی خو جنګ کوي. نو زه فکر کوم چې فشار واردول پکار دي د افغان ولس لخوا.
کور دې ودان ملالۍ خور تاسو مهرباني وکړئ چې وخت کم دی مهرباني وکړئ خپلې وروستۍ خبرې وکړئ.
اصلا خو څه چې ما ولید هغه دا ده چې ټول د جګړې ستړي دي. موږ خو چې جګړه نکړو بیخي د جګړې ستړي و هغه چې جګړې کاندي هغوی هم د جګړو ستړي دي. هر چاته نوره دغه جګړه ډیره ستړي کوونکې شوې ده. نو د حل لاره دا ده چې ریښتینی اوسو دواړه اړخه ریښتینی اوسي. تر اوسه پورې د اعتماد فضا نه ده رامنځته شوې. بې باوري ده. زه چې تللی وم هم تر یو حده پورې مې یعنی که خبرې وکړې هم چې دلته راغلم بیا دوستانه نه پښتنه کښې نه نه دا نه کېږي دوی به دا ونه که دوی به هغه ونه کاندي. خو زه فکر کړم چې تر اوسه پورې د سولې دپاره په واقعیت سره هغه څه چې لازمو ګامونه نه و پورته شوي او زه هیله منه یم چې د دې نه وروسته پورته شي. که چېرته موږ صادقانه د سولې دپاره ګام پورته نه شو کړی نو بیا به همهغسې د کړکیچن حالت یو موږ به د ورځ د بله ورځ بهتره لرو. یو شی چې ما احساس کړ هغه دا دی چې طالبانو ویل چې حکومت سره خبرې ځکه نه کړو چې دا لاسپوڅی دی او د امریکایانو سره خبرې کړو ځکه چې دا د دوی باداران دي او دولت لوری بیا وایي چې موږ پاکستان سره ولې خبرې نه کړو چې طالبانو سره یې کړو نو ځکه چې دا د طالبانو باداران دي. دغه رقم خبرې که موږ ولرو کله به هم سولې ته ونه رسیږو. زه فکر کړم چې هر څوک په سوله کې اغیزمن کیدلی شي. راځئ هغه طالبان چې ځان مستقل ګڼي او وایي چې موږ د آی اس آی د لاس لاندې نه یو نو ولې ورسره د سولې خبرې ونه شي. او زه وایم چې هغوی به هم دا نه وایي چې موږ د افغانستان د حکومت سره باید خبرې ونه کړو. موږ ور باندې دا فشار راوسته سعادتي صاحب دلته ناست دی. موږ ورته ویل چې موږ د حکومت د لوري تاسو ته هېڅ جواب نشو درکولی صرف ستاسو خبرې اورېدی شو او دا ستاسو خبرې به تر اغېزې ورسولې جواب بیا هم هماغسې پاتې شي. راځئ چې حکومت ته هم وخت ورکړو. که تاسو وایئ چې امریکایان دې خبرو ته راشي هغوی به هم راوبولو او که هغه وایي چې پاکستانیان به هم راولو نو ما وایي ټول به راشي دغلته به کینو سره خبرې به وکړو چې دا د حل لاره پیدا شي. بالاخره زه فکر کړم چې ولس نور ډېر ستړی دی او زه وایم چې د جګړې په ضد یو ځواک ته ضرورت دی. او لکه څنګه چې هلته قطب الدین هلال ما سره په هغه ځانګړې ناسته کې چې موږ سره لرله نو ویل چې ملالۍ خورې که چېرته موږ لاس یو نه کړو او د سولې دپاره یو قوي ځواک په دننه افغانستان کې رامنځته نه کړو او دولت یا طالبانو ته پرېږدو دا خبره نو موږ به کله هم سولې ته ونه رسیږو. ښه به دا وي چې خپله ولس نور لاس په کار شي.
ډېره مننه د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی نظر محمد مطمئن د ولسي جرګې غړی ښاغلی اسدالله سعادتي او د ولسي جرګې پخوانی غړی او ژورنالیسته محترمه ملالۍ شینوارې دا چې حاضر شوئ په خپرونه کې له موږ سره ویل تاسو نیوه دنیا مننه. له اوریدونکو نه مننه کوو چې له موږ سره وو او ټلیفون نه وکړل تر بیا حاضر دوه پر تاسو په خدای سپارو خوشاله اوسئ
خدا حافظ ناصر ته
پخرور خدایا 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 ترگی میں واقع لکھے انسان شمنو